له طالبانو سره وکتل. د غونډې ټولو ګډونوالو د تاوتریخوالي په کمښت موافقه وکړه. ولسمشر اشرف غنی په خوا له داسې ناستو سره چې مشري او مالکیت افغانان نه کوي مخالفت ښودلی و. خو د ملټري ټایمز په لیکنه اوس ښاغلی غنی ویلي د پیکینګ ناستې ته خپل استازي ورلیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د حکومت استازي به هم د پیکینګ ناستې ته ورځي او د دې ناستې د ګډونوالو لیستونه ټول شمول دي. ملټري ټایمز لیکلي چې د پیکینګ په ناسته کې به د طالبانو لخوا د دې ډلې د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی برخه اخلي. طالبانو تازه هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د برادر په مشرۍ یو پلاوی د پیکینګ ناستې لپاره چین ته رسیدلی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا د آزادی رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو د نندارتون په اړه راپور برابر کړی.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه ټرینونی چې د شودو لاسي صنایع دي نور تاریخي اثر دي دغه مواد یا دغه ټرینونی بیا
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل خکولي سره د تخلیقي ادب د پنز جاج اخلو.
کمیت جواب ویلش نو خدا دې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو د چا یادو د زکور می پی آبادو د چا یادو ګونګسه او تور شپه.
په زرپانه کې به لند کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخ کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوو.
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینا په خپل غی کې خیم ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه. ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه. لار دې پریخوا لار دې راکړه. تانو زما د مرګ سلا کړه. ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېری داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي چې چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بله پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته شوق کیږي مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم. د دغو او د تورته نور پښتون له جواب ورسته خا یو کوچنی لارو مومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې د نور با تجربه لیکوال غوند نه ده او نه هم تری ټولنه هغه ولته مکوي لکه څنګه چې د یو با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو اثارو څښتن او یو منلې لیکوال او شاعر ده، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډارو، خدا چې ډار یې لمنځه وړی و او لیکي وکړ د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بویه چې د لیکوالۍ په برخه کې له زړه ټولې ویرې لرې کړي او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ده د ذهن مطالعې او مشاهدې محصول دی. په همدې هیله خپرونه پیلوو او په پیل کې له رویا مادومي څخه د تیرونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست څخه د پاسه سل لرغونی آثار د دغه ولایت د مرکز له پلورنځي څخه راټول کړل. دغه آثار په غیر قانوني ډول پلورل کېدل. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس غلام نبی حسن وویل چې د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست، امنیت قومندانۍ او څارنوالۍ په همکارۍ یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار چې په غیر قانوني ډول د زرنج ښار په انټیک پلورونو کې پیرودل کېدل او پلورل کېدل راټول کړل. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په ډیر لاند ممکن وخت کې د نیمروز اطلاعاتو او فرهنګ پر ریاست کې ثبت او راجستر کیږي. په زرنج ښار کې یو شمیر دغه انټیک پلورونکو لخپلو دوکانونو څخه د تاریخي او لرغونو آثارو ل راټولولو سره مخالفت وکړ او وی ویل چې راټول کړای شوی آثار لرغونی نه دي او د انټیک وسایلو یو برخه ګڼل کیږي. یو شمیر نور دوکانداران هم وایي چې دغه آثار د دوی څوکلنه پانګه ده او دولت باید د دوی له دوکانونو څخه د دغه آثارو پر راټولولو اقدام نه وای کړی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي چې اساسي قانون او د لرغونو آثارو د ساتنې قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې په غیر قانوني ډول د تاریخي آثارو د پیرودنې او پلورنې مخه ونیسو. دغه آثار زموږ ملي پانګه او هویت دی او باید په دولت کې ثبت او راجستر شي. هیڅوک نشي کولای هغه د قاچاق په ډول وپیري. هلمند فرهنګي اونۍ پترس کې د بوست پلمن کې مشاعره او فرهنګي پروګرام ترسره شو. په دغه پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد، د هلمند سرپرست او مرستیال والی مجاهد الله سفاری او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویار هر اړخیزې ویناوې وکړې. د پروګرام په دویمه برخه کې د هلمند شاعرانو د سولې، یووالي او هیواد په تړاو بیلابیل شعرونه د مشاعرې ګډونوالو ته وړاندې کړل. د مشاعرې په بله برخه کې د هلمند پر وضعیت، فرهنګ، ننګونو او غوښتنو په تړاو تمثیلي پارچه او د سیمه ییزې موسیقۍ کنسرت ترسره شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلاکار ډاکټر طارق رشاد په مشرۍ 15 کسیز پلاوی هلمند ته د فرهنګ اونۍ منځلو په مخه سفر کړی چې هلته به علمي سیمینارونه، مشاعرې، له تاریخي آبداتو څخه کتنه او ګڼ نور فرهنګي پروګرامونه ترسره کړي. د هرات د تاریخي مصلی د ټولګې د بیا رغونې کار پیل شو. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي د هرات ولایت د مشرتابه د وړاندیز له مخې د ملي امنیت شورا 10 میلیونه افغانۍ د مصلی د منارونو او ټولګې د بیا رغونې په مخه ځانګړي کړي دي. هغه زیاته کړه په تیرو 20 کلونو کې د هرات مصلی ټولګې ته دومره پاملرنه نه وه شوې. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د څرګندونو له مخې د مصلی د ټولګې د بیا رغونې په طرحه کې د ګوهرشاد مقبرې ښکلې کول، د منارونو د کاشیو ترمیم او ټینګښت او د ګوهرشاد بڼ د دیوال بیا رغونه شامل ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وروستي یو کال کې لسګونه تاریخي څلې بیا رغولې دي. اوس د ستر جامع جومات او د زړو ګودامونو د ودانیو په ګډون د 2 تاریخي څلو د بیا رغونې کار دوام لري. د مصلی مجموعه د بیا رغونې د کار د پیل په مراسمو کې یو شمیر فرهنګیان هم حاضر وو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د دغه ټکی په بیان سره چې افغانستان د تمدنونو څلور لاره ده، د منارونو د بیا رغونې د کار د پیل هرکلی وکړ او د ټولو تاریخي څلو د سروې د پیل خبر ورکړ.
په هلمند کې د تاریخي او لاسي توکو ترڅنګ یو انزوریز نندارتون جوړ شوی. دغه نندارتون د پرانیست مراسمو ته له کابل څخه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري لوړپوړي مسولین هم ورغلي وو. د لخکرګه خاریانو یې په شوق لیدنه کړې. خو د لاسي توکو د غرفو مسولینو یو وار بیا له حکومت څخه د دوی توکو ته د بازار موندنې غوښتنه کړې. په دې اړه له هلمند الیاس دایی راپور لري.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلی ډلی خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیاته مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره ښځې او ځوانان دي، دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون لپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند دولت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي اونۍ د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه. د وزارت مسؤلینو هم د هلمند ولایت د تاریخي ابدات او فرهنګي ودې په خاطر رسنیو ته څنوې زیری ورنکړ.
نو زړه خبرې د کوم نندارتون بسره
ما ویسه په ترام تاسو میدان و
د نندارتون ګډونکو کې وایي تر هغه چې د تاریخي ابداتو درغونی عملی کار پیل نشي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د تشو وادو پر ځای کارونه ونسي، دغه ډول نندارتونونه به د تیرو غو په څیر ګټونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتینی ازادي رتول نن درتونونه هغه وخت شوی چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نن درتون ګټه ده چې په ټولنه کې هغه څوک چې دغه پرنیوینې چې د شډو لاسي صنایع دي نور تاریخي اثر دي دغه مواد یا دغه څوینې بیا په خپل کورونه کې نشري یا په خپل ټولنه کې نشري د شډو پر کورونو پر کارونو پر لاسترونو باندې باور کیږي.
دا باید رانی ولسی او د بازار انکشاف وکړي که د دوی څخه نن د دوی دغه کار چې ننداری ته وړاندې شوی دی او کتل کیږي دا رانی ولسی دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده که حکومت دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی باید ډېره توجه دې ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابره کړي.
پر لوی تختو د سولې او آرام ژوند سره تړلي عکسونه د پخوانیو زمانو د پاچاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چننداري ته وړاندې سوي دي. د روخامو د ډبرو څخه جوړ سوي شایسته توکي له دې جملې د ډبري څخه جوړ سوي د یو لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د شوزو لخوا په لاس جوړ سوي شایسته لاسي خامکې غاړي د شوزو ډول ډول ښکلو کمیسونه او ډېر نور توکي دغه نندارتون ته راوړل سول. د هلمند د شوزو چارو رسي وجهي رسولي ازادي راډیو ټول دوی ته معلومه سوې ده چې د شوزو د لاسي توکو په برخه کې هر نندارتون ګټه کړې ده. اغلی رسولي وویل هم د دوی د لاسي توکو بازار شسو دی او هم ښځې ډېرې سوي دي او د لاسي صنایعو په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
په لومړۍ نندارتون کې بېخي د ښځې مشارکت هم لږ و، یعنې د دوی ګډون وطن کمرنګ و او دغه نو د دوی هغه شوق او علاقه هم نه و دغه شیان سره. دوی فکر کوي چې هغه شیان چې موږ جوړوو یوازې کولای شو چې هغه خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخت او ارتباطات لري دوی ته ورکړي یا دوی ته خرڅ کړي. نو اوس دوی چې پوهېږي ورځ تر بله مثال دغه شیان چې دوی آماده کوي او نندارتونونو ته وړاندې کوي ډېرېږي او کیفیت یې یو څه سم شوي دي. خو په دغه نندارتونونو کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅ هم کړي، یعنی کولای شي چې هغه شیان چې آماده دي دوی خرڅ کړي او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع.
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې که څه هم دا یو ګډ نندارتون و چې د فرهنګي اونۍ د پیل په مناسبت جوړ شوی و، خو نورو هغو نندارتونونو ته چې پخوا یوازې د ښځو د لاسي توکو د شهرت او بازار موندنې په خاطر جوړ سوي ول، موږ ته ډېرو ښځو د لاسي توکو لپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړي دي او ډېرو یې د دې کار څخه د لاس اخیستلو هم ویلي دي.
د افغانستان ملي موزیم چې د دغه هیواد لرغونې برام او تاریخ بیانوي یو له پخوانیو موزیمونو څخه دی. د دغه موزیم چارواکي وایي هڅه کوي هغه بودایي مجسمې بیرته ورغوي چې د طالبانو د رژیم پر مهال ماتې شوې دي. دا چې دغه چارې څوک مخته وړي او بشپړېدل به څومره وخت ونیسي؟ رحمت افغان دغه موزیم ته ورغلی.
طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د دې موزیم 2500 مجسمې ماتې کړې وې، خو د امریکا د شیکاګو پوهنتون او افغانانو په ګډه د دغو ماتو شویو بودا مجسمو د رغونې چارې وروستۍ پړاو ته رسولې دي. د دغه موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وای د دې مجسمو د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې پیل شوي وې.
د لرغونی آثار خصوصا هغه آثار چې د طالبانو په وخت کې مات شوی ده او د حده لرغونی سیمې څخه پیدا شوی و، مخکې د هغه آثار مونږ اوس یو پروژه تر لاسه لاندې لرو چې هغه بیرته ترمیموو او پس له هغې نه چې ترمیم شو بیا هغه نندارې ته انشاءالله وړاندې کوو. نو دا پروژه د شیکاګو پوهنتون په مرسته دلته جریان لري او د امریکې سفارت مالی مرسته کوي او تقریبا هغه اول او دویم پړاو بشپړ شوی ده. اوس دویم پړاو کې کار جریان لري او پس له هغې نه انشاءالله په دریم پړاو کې د آثارو ترمیم شروع کیږي او په درې کاله د پروژه انشاءالله ختمیږي.
په 2001 میلادي کال کې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د کابل په موزیم کې ولاړې مجسمې له اسلام سره پوټه کړې او بللې او سرونه یې ورمات کړل. دا چې دغه مجسمې او لرغونی آثار په کومې دورې پورې اړوند دي د کابل موزیم د لرغونو آثارو د ترمیم څانګې مسلکي غړی شیراز الدین سیفی په اړه وایي
یو سره کې مېده شوه دغه اثر چې مات شوي په دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې تړاو لري. د جلال آباد هډې څخه دي په بیلابیلو ډولونو لري. هر یو مختلف تاریخونه بینوي چې زیات په ارزښت دي.
د افغانستان ملي موزیم سل کال وړاندې د امان الله خان په دوره کې جوړ شوی چې د دغه موزیم د چارواکو په وینا اوس مهال ورکې 3500 قلمه لرغونی آثار چې 1,500,000 پارچې کېږي نندارې ته ایښودل شوي دي.
په وروستیو کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپیږي او دا بازار ورځ تر بلې د تودېدو په حال کې دی. خدا چې د دغه پنځ بهیر شوري دی که غیر شوري، او د تخلیقي ادب د کره کتنې بهیر څه ډول روان دی، دا او دې ته ورته پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل خکولی په ننني هنر جاج کې باز محمد عابد ته ځواب کړي.
هنر جاج
استاد، په دې تیرو 100 کلونو کې تخلیقي ادب بے بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی د کمیت ډیر په دغه پورې تړلی دی که نه په چاپ پورې. د چاپ وسایل موږ ډیر لرو، مثلا پانګونه په اسانه، کمیت سره د پانګونې ډیر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي. یعنی روزنیز مرکزونه، تحقیقي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي. نو خدا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. مثلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل، چاپ پیسې پیدا کړلې، پانګونه هم شته، کتابونه ډیر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی. البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې ده دوه اړخیزه ده. که تخلیقي ادبیات چاپېږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي. یو ډول همدغه شان د سرچپه هم ده، مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت له پلوه خرابېږي، هم یې تخلیق متاثره کیږي. یعنی کېدای شي تخلیق شي، اوس مثلا موږ تاسې ده دغه په برخه کې انده وینو دا ده چې کیسه یې زیاده داستاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼئ چې 15 کاله مخکې یا تقریبا 10 کاله مخکې ډېر ښه داستاني ادبیات چاپېدل، ډېر چاپېدل، د کیفیت له پلوه ډېر ښه او نقد هم ډېر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما داستاني ادبیات په برخه کې نقد ډېر فرمالیستي دی، مثلا ډېر کې ده. اوس هغه نقد د داستاني ادبیات په برخه کې هم ډېر سور شوی دی، حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوي دي، او له دې سره هغه کیسه ایز ادب هم متاثره شوی دی.
استاد بالکل، ما هم همدا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي، ځای نیولی، یعنی ځای ځکه نیولی دی چې معیار وو، او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید و که نه. مثلا که افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو د جملې نه یې، هغلته نقدو شعر هم قوي و، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو یو په دغه فرهنګ کې پیدا شوی دی. هغه چې مثلا چاپ ډیر اسانه شوی، لوستونکی ډیر محترف شوی دی، ډیر مهم شوی دی. پوښتنی پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي 15 کال یا شل کاله پخوا لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه، بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو که نه. نو ډېر اتقا دغه مثلا ډېر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي که نه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زمونږ ستاسو لوستونکی، زمونږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی که نه. په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عام ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ و، او کمیت ډېر کم و، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی، خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقد خبره ده. نقد یو بله مسله لري، مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي، او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سټپ دی، ته به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار، په کومه پایه کې دي. خو نقد بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې.
او مثلا بیا دا مسولیت هم دی زمونږ استاد خلق نقد نه زغمی دا ټول مسائل دي چې خکر هغه زمونږ استاد پرې دغه کې ډیر کم پیدا کیږي مثلا د خکر کتون کو د شرایط دي مسائل یا څوک دغه مسولیت نه اخلي او لک تکلیف په ځان نه تیری چې مثلا د خلک ادبیت باندې بحث وکړي تفسیره وکړي
که د یوازې شعر ته تم شو یو زر کتابه چې چاپ کیږي یې کړو که چې 50 هم پبلشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندوی ټولنه ده دغه نه نو زینور په ډب پاتې وي یعنی دا چې لوستون کې هم موږ د لاس ور کړی دي دا خبره سمه ده چې کیفیت تم پام نه دی کړی او ډیروالی تم پام کړی دی نو فکر نه کوي چې موږ لوستون کې هم د لاس ور کړی
او بالکل لوستون کې د لاس ور کول یو بل لار ده ها اصلا موږ یعنی یو خدای دې چې موږ کیفیت داون شوې ده په خپل کیفیت او وقار وو یعنی باید خشیر ویلې چې هغه چاپ په غاڼه باندې دا شوی وي چې ورته وي خپل شوی وي که بل اوس په اوس دا چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې په ځای چې مثلا منتظر شي 15 میاشتې کال یو نیم کال او هغه بیا مثلا ټول کې جوړ شي لواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نیسي نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا یې دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا یې ولولي که نه زه فکر کوم د لوستونکي د لاسه ورکول یو علت دا هم دی پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعری کیفیت خراب شوی دی هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي د هغوی ټولګې هم په همدې خاطر باندې پاتې کیږي چې یعنې دا برېښنایي رسنیو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مثلا لږه غوندې دغه شوې متاثره شوې ده که نه نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولی وي او امی لوستونکي پیدا کړی وي
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډیره پیچلې ده زمونږ ټولنې چاپي دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي که نه یا به زه دا ووایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا هغه د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي یعنې په خپله هنر او ادبیت په یو تقاضا باندې په یو عرضه او په یو مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي سیز باندې اوښتې دي نو زه وایم چې شاعر ته په کار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو ادبیاتو نه بهر باید فرهنګي مطالعه ولري او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار یعنی په کار ده چې وخت زر زر خپل هغه بدل کړي پوستکی بدل کړي نو کوم شاعران چې په پخواني ډسکورس کې په ادبي ډسکورس کې پخواني شکل باندې پاتې دي هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري اخیستونکي پیرونکي نه لري نو زما هغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرا غوښتنو ته د بازار دغه ته او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلیدونکو حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږه پیچلې شوې باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقص کړي بدل شي د حالاتو سره نو پای او لوستونکي هم نوي نوي لوستونکي پیدا کولی شي یو پایدلی شي په شاعرۍ په دې پخوا به داسې وو شل کاله پخوا پورې که نه یو شاعر به مثلا شعر ولیکه بیا به هغه چاپېده نو شاعر به تقریبا ډېر وخت په لوستونکي باندې راج کوو یا په هغه ادبي چاپېریال باندې به راج کوو شاعر به وکړي لیکوال به اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وپایي کال دوه درې څلور بیا هغه وغورځېږي که نه یعنې زر زر دنیا ډېره سریع شوې ده ډېره زر زر حالات بدلېږي نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو خو شاعرانو د راوچتېدو او بېرته د پرېوتو شاهدان یو که نه نو چې دنیا دومره سریع وي نو پکار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي لږ دنیا وپېژني که نه زر زر بدل وکړي که څوک ځان نه شي بدلولی جامه نه شي بدلولی په شاعرۍ کې خپل شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو او هلته له ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو. هغه وایي چې د ټولنې ناخوالی، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شیر له پرښتو سره یارانه وکړي. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتسل عامل شو چې شاعر شوې، کتابونه یې شاعران لوستل که نور څه وجوهات؟
انوري صاحب یو خو داسې وه چې د مهاجرت شپې وې، پردی وطنو غریبي وه، بېوسي وه، او د افغانانو در په در ژوند و لکه د نورو افغانانو هم موږ بې وطنه. یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوو په پردي وطن کې، او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاسې کولې، ورسره په څنګ څنګ کې چلته به کومې ایف ایم وې د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې مونږ کې مړ به څه کې را پیدا کړو، یو څه لیکلو ته اړ کړو، تر اوسه لګیا وو یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځای په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولې، تقریبا 15% پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بې وطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بې وسي، بې وزلي، دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسېدلي دي، د هجرت درد شو، د بې وطنۍ درد، همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسېدلي او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغان یې، نو دا درد یې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغېز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پېښې راوسی دي، او موږ دې ته اړ کړي چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زما نه نور وطنوالم ډېر درد لیدلی کړیدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي، او ډېر زیات یې دردولي. او همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس دی، د لفظونو جامې واغوندي، او الله پاک دغه یو احسان په مونږ کړی دی چې هغه سم درد دي او څه احساس و هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر درسره شته؟
انوري صاحب شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبېدل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې، او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولګې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړئ ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي، هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خو ما ریحان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب څومره شعرونه به دې لیکلي؟
تر اوسه پورې مې تقریبا داسې د 15-16 پورې تعداد زما د شعرونو رسېږي چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې. هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی، دا را سره شته دی، او لګیا یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس وي، او فکر ته راځي، سوچ ته راځي، لګیا و سم شاعري کوو.
کوم کتاب دې چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په کال 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي دپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ دپاره که نه؟
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص دي، زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دو ملګرو لیکنې پې پاتې دي چې دغه لیکنې را ورسېږي. انشاءالله چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعری ټولګه چې کوم ده د ملګرو په مشوره مې ورته کاڼي نوم غوره کړی دی او انشاءالله چې ډېر زر به د لوستلو بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې ورته کوم وایي هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډېر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی، اقتصادي ستونزې لرم. تا څنګه یو کتاب چاپ کړ؟ چا همکاري وکړه؟ که د خپل جب نه چاپ کړی دی، د دویم کتاب دپاره یې څنګه تابع کړی ده؟
دا خبره ډېره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکړم اورېدونکو ته. زما لومړنی شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی، زیاتره شاعران ورسره مخ دي. بس زما او د هغې یو حال و. خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی، الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي. زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واوستو. شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه. د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیول ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم، کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي، نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو، څه به خپله خواري کوو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو.
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات، د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي؟ ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی وو؟
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان وي ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی. یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې په ما نه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زمون قدردان هغه راله چاپ کړو ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو او خلکو ته مې ویشو. بل د مطالعې په برخه کې کراشو، مطالعه زمونږ په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډېره زیاته کمه ده مطالعه. هغه تېره ورځ مې یو راپور کتو، کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې راایستلي وو په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ. نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډېره زیاته کمه ده. تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و، علم نه و، نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله. اوس چې څه د تعلیم لږ رش کړی دی، خلکو تعلیمونه وکړو، ځوانانو تعلیمونه وکړه، خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي، فیسبوک شو، ټویټر شو، دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی. همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده، نو مطالعې ته دومره توجه نه وه.
خو اوس راته یو ښکلی غزل وې، نظم وې، شعر
شعر به درته وایم. شعرونه چې څونه غواړي یا نوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي. شعر دی وایي: وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو، وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو، د زړه کور مې پې آبادو د چا یادو. ګونګوسې وو توره شپه وه ستوري نه وو، خو زما په خوله پر یادو د چا یادو. لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه وو، تیار سې ولاړ جلادو د چا یادو. او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه، پردی زه پردی هیوادو د چا یادو. نه سکون و نه قرار، نه مې آرام و، ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو. چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي، زما دغه لوی مرادو د چا یادو. او ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله،
ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله،
خو بس څه وکړم چې بادو د چا یاد.
من نو شاعرانو ته دې څه پیغام دی چې څه وکړي، څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي؟
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه یم انوري صاحب، او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته دې سمه لار وښیم. خو هغه څه چې مونږ د استادانو نه، د مشرانو نه، په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي، هغه دا چې نوي ځوانان نو ته زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دیو دی تمرکز د شیر په ډیروالی نه کوي چې یاره زه د ورځې کینم او 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کوم چې زه پلانې شاعر شوم. نه، دیو د شعر په کیفیت باندې کار کوي. هغه د هغه شعر کې د هنر او هغه پیغام د ټولنې چې کوم دا دی عادت د ډیر وخت سره چې کوم اواز تول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دی ولیکه او چې د ټولنې په درد دوا شي. داسې شعرونه چې کله ډیروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی نه پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شعر لیکلی هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغه سات شعر بې سو په ډر نړۍ ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه د نن نه 300-400 کاله مخکې که مونږ ویو کوم شاعرانو زمونږ رحمان بابا دی خوشحال بابا دی کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او بې ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي وي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولیکي.
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي؟
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه یې په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې د مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ لپاره درباري شاعري نه کوي. شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند د حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی. نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوایي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید چې ټولنې ته ورسېږي.
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو. ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي. له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی. کیسې یې لنډې، خوږې، له تلوسي او پیغامه ډکې دي، نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه شیطانی اورو.
زرپانه کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته، پوزه یې سونګی کړه، د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد. ور یې بیرته پورې واهه. پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل، تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله. د اپارتمان کړکۍ ته ورته رښوه سپین ویخته یې باد خواره واره کړل، لاس یې پرې ونیو. د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینځ کې یې دوو تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې. پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې یې ورسمې کړې. له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ. د دوا کڅوړه په الماری کې و. دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې. د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و. د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دستمالونه هوار پراته وو. دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې. ور یې ورپسې پورې کړ. یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده، لکه چې تک ته زړه ناسړه وي. د بلاکله اور سره تم شوه، بیا پارک ته ورغله، پر چوکۍ کېناسته، موبایل یې ور واخیست. د زوی سهارنۍ پیغام یې په لوړ غږ ولوست. زما هیر وو، نن نشم درتلی. زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی، باید هلته لاړ شم، د هغوی کور لري دی. موبایل یې اړخ ته کېښود، سړه سا یې وویسته. دیتا په مخامخ چوکي یو ځوانه او یو په عمر پخه خزه ناست وی. ځوانه دیتا و مسل د شونډې پوڅې کړې، د سړک خواته یې مخ واړاوه، تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وسارله. د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست. له ځانه سره یې وویل، دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه. ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په موټ کې ونیو. مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل، ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ. هغې پرانستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل، ستا یې له خیره چې سکونډې یې؟ دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبې ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ. دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
سهارګل میرزای په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوې پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلي یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهارګل امیرزي نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو. ستالغېګینه په خپل غېږ کې خیم، چې لخپل ځان تاو شم، چې په ځان باندې راټول شم، چې لزان غېګ تاو کړم، لخپل ځان سره پیوند شم، په خپل ځان باندې مین شم، او په خپل ځان باندې تاوان شم، او لزان مزې واخلم. ستالغېګینه په خپل غېږ کې خیم. سالغېګینه په خپل غېږ کې خیم، ځان ته وژاړم، لزان غېلې وکړم، ځان ته ځان باندې لزان کرخې تاو کړم، ځان ته خپل اوخ کې خپل کړم پاکې، ځان ته خپل په ځان ډیر نازونه وکړم، ځان په خپل ځان لزان مرور کړم، ځان په خپل را پخلا کړم، رضا شم، بیرته خپل ځان ته په منډه منډه راشم. سالغېګینه په خپل غېږ کې خیم. سالغېګینه په خپل غېږ کې خیم. په خپل ځان به مې له خپل ځانه بار شم، سر به ځان ته نور په خپلو اوږو کېږدم، خپل زنګون به خپل ټپي زړه ته اړم کړم، خپل وجود به خپل ځان ته رانږدې کړم، خپلې ګوتې به په خپلو سترګو کش کړم، په ټاټۍ ټاټۍ له لوبه ځان ویده کړم، د خپل ځان په زنګېدو به ځان ویده کړم. سالغېګینه په خپل غېږ کې خیم. ستا لغېګینه په خپل غېږ کې خیم. د تاویلو د ماویلو د شر نه یم، ته پوهېږي، ته خو پوهېږي کنه. هیلې مې ټولې داسې شوي دي چې لکه د وچو خسو یوه لمبه غواړي، تش بهانه غواړي، هسې نو اور واخلي، هسې نو لوله پشي. نه غواړم څوک درته قاتل ووایي، تا سره نوم د قاتل بد ښکاري، هسې نه زما د دې مړ ژوند هیلو اجل نیولو او نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ته په ناشه تروږمۍ کړه چې تیاره شي، نن مې سیوری هم له ځانه سره یوسا، نن همدا یوه چوکۍ، یوه پیاله او یو کتاب بس. ستا لغېګینا په خپل غېږ کې خیم. ستا لغېګینا په خپل غېږ کې خیم. ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېښوه، لار دې راکړه. تا نو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه، له ناچارۍ مې درته شا کړه، نه بې وفا یم نه په زړه کافره یمه.
نور رانا پری ٹول کلے خبر شولو ہے بس خدا خبر ترتا نرسی سن رانا بھی حد پور تشوے دے قد ورت سودا زمان رسی یارا شگن زڑتا ایسان رسی را شگن زڑتا ایسان رسی گوردا سڑے تر سبا نرسی نرسی گوردا سڑے تر سبا نرسی یارا شگن زڑتا ایسان رسی گوردا سڑے تر سبا نرسی نرسی گوردا سڑے تر سبا نرسی یارا شگن زڑتا ایسان نرسی.
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو